د واشنگتن ټایمز د راپور پر اساس په دې غونډه کې د امریکا د پارلمان پخوانی رئیس د ورمونټ ایالت پخوانی والی د اف بی آی پخوانی رئیس د سعودي عربستان د استخباراتي ادارې پخوانی رئیس او د عربي هیوادونو دولسو استازو او ګڼ شمېر نورو کسانو ګډون کړی و. خو تر ټولو مهمه وینا د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ یو غړي وکړه. له ایران سره د دغه هیواد اړیکې له کلونو راهیسې ښې نه دي او په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټانو تر حملې وروسته ریاض او یو شمېر متحدانو یې د بحرین او سودان په ګډون له ایران سره اړیکې پرې کړې. د سعودي عربستان د استخباراتي ادارې پخوانی رئیس شهزاده ترکی بن فیصل آل سعود د دې غونډې پر مهال په خپل وینا کې اعلان وکړ چې دوی هم غواړي د تهران حکومت رنګ سي او وی ویل چې د ایران د رژیم پر ضد به د دوی مبارزه ډیر ژر خپل هدف ته ورسیږي. د ایران د حکومت د مخالفینو لخوا د ترکی بن فیصل آل سعود د دې بیان هرکلی وسو. په دې غونډه کې د آل سعود تر څنګ د دولسو عربو هیوادونو استازو هم د ایران د ملي مقاومت له شورا سره د ملاتړ ژغ پورته کړ. خو له هغو موضوعاتو څخه چې له دې غونډې د باندې وتلي، د ایران د ملي مقاومت د شورا د مشر مسعود رجوی د مړینې خبر و. د مجاهدین خلق سازمان مشر مسعود رجوی له کلونو راهیسې نه دی لیدل سوی او له همدې کبله د دمړینې موضوع خپره سوې. د سعودي عربستان د اطلاعاتو د سازمان پخوانی رئیس د شنبې په ورځ ملي مقاومت شورا په غونډه کې په پاریس کې مسعود ته د مرحوم ټکی وکاراوه. خو په فرانسه کې د ایران د سیاسي کارپوهانو څخه یو جمشید اسدی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د دې غونډې تر ټولو مهم خبر د مسعود رجوی په اړه دی. ده ویل ډیر احتمال شته چې د مسعود رجوی مړینې ته اشاره سوې وي، خو وروسته د مجاهدین خلق پر انټرنیټي پاڼه د مرحوم کلمه نه ده کارول سوې. اوس شایي په عربي ژبه کې مرحوم دا معنا ورکړي چې هغه کس چې ورباندې رحمت سوی وي پرته له دې چې اشاره دا وي چې له منځه تللی وي په دې زه نه پوهېږم. په دې حال کې د مجاهدین خلق سازمان ویان شاهین قبادي ویلي چې د مسعود رجوی په اړه د ترکی فیصل خبرې ناسمې تعبیر سوي. ایران د مجاهدین خلق سازمان یو تروریستي ډله بولي او همداراز امریکا او اروپایي اتحادیه هم دغه سازمان یوه تروریستي ډله ګڼلې وه. خو اروپایي اتحادیه او وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ډله د بهرنیو تروریستي ډلو له لیسته لرې کړه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاندې چانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. که د ځینو مشکلاتو له کبله مکتب په نیم کې درنه پاتې شوی وي او هغه د چا خبره د ښوونځي عمر درنه تیر وي، خو زړه مو غواړي چې کاش درسونه مو ویلي وای او هدي عقل له دولسمه خو فارغه شوی وای. نو دغه ارمان مو د سامې ازموینې په مرسته پوره کولی شي. سامې څه وړیا امتحان دی؟
سامې امتحان خصوصا هغه کسان چې نورمال تعلیم ته یا د کال په ټولو ورځو کې مکتب ته لاسرسی نه لري هغه کسان کولی شي سامې امتحان ورکړي.
دوستانو، که تاسو هم له هغو ځوانانو یی چې خونځې په نیم کې در نه پاتې شوی او اوس غواړئ چې درسونو ته مو دوام ورکړئ، نو نننې تاندې څنګه مو د سامې ازموینې له بشپړ پروسې خبروي. زه نورګل شفق یم. ملګرو، په افغانستان کې د جګړو له کبله ګڼ افغانان لزده کړو بې برخې پاتې شول او یا په نیم کې له ښوونځي سره خدای په امانۍ تاړ شول. داسې ځوانان شته چې اوس یې عمرونه له 25 یا دیر شو اوښتي او نشي کولی چې کم عمره شاګردانو سره په یوه ټولګي کې کینی، خو زړه یې غواړي چې کاش خپلو درسونو ته یې دوام ورکړی وای. یا ملګرو، ځینې اقتصادي مشکلات د دې سبب شوي چې حتی تنکي ځلمکي خپلې کورنۍ ته د رزق ګټلو لپاره له مکتبه محروم دي او په دې بهانه خپل عمر خوري چې له کاروبار سره مې درس نشم ویلی. خو د پوهنې وزارت د سامې ازموینې پروسه داسې ځوانانو سره څه مرسته کولی شي؟ په دې اړه د دغه وزارت د عمومي تعلیماتو ریاست د شهادت نامو او د نتایجو ریاست عامر عبدالحکیم اصغری راته وایي.
سامې امتحان خصوصا هغه کسان چې نورمال تعلیم ته یا د کال په ټولو ورځو کې مکتب ته لاسرسی نه لري هغه کسان کولی شي سامې امتحان ورکړي. د مثال په ډول باندې هغه ښځینه، هغه مېرمنې چې دی د کال په مابین کې ازدواج کوي، نو هغه کسان مکتب ته نشي کولای چې رسیدګي وکړي، یا هغه کسان داسې یو مسلسله مریضي ولري چې هغه د مریضۍ په اساس باندې نشي کولای چې نورمال ډول باندې مکتب ته راشي، یا بعضې کسان دي یعنی د غربت د وجه نه یا د بعضې مشکلاتو د وجه نه چې دی د کورني کارونه کوه د تعلیم حق لري خو دی کولی نشي رسیدګي ورته وکړي، او دی پس د وخت نه په کور کې درسونه وایي، نو دی د کال په آخر کې د امتحان د سامې ورکړي. د یو ضرورت په بنا باندې د سامې امتحان بنا شوی دی.
خو ځینې ځوانان د پوهنې وزارت له دې پروسې نه دي خبر. د کابل یو اوسیدونکی محمود دلګیر له همداسې ځوانانو یو دی چې د اقتصادي ستونزو له کبله یې د لیسې درسونه زیانمن شوي وو.
تر اوسه پرې خبر نه وم، که زه دنه خبر وای مخکې خو ماته ډېره فایده یې کوله، ځکه زه په لسم صنف او یولسم او دولسم کې ما ډېره غیر حاضریانې کړې دي، ان تر دې چې بعضې صنف کې محروم شوی وم، ځکه چې ما کاروبار کوو. او زه د دې د اسامي هغه نه خبر نه وم چې داسې شته دی که نه، که دا ماته به ډېر مفید و، ځکه چې ما غیر حاضري کوله او درس مې نه یادېدی که نه.
یو بل ځوان نقیب الله غم شریک دوستانو چې اوس یې عمر 130 کاله دی، دې ته په تشویش دی چې مکتب یې ډېر پخوا پرېښی او د خپلې شخصي مطالعې له کبله د لسم یولسم صنف لیاقت لري خو چې اسناد نه لري نو څه وکړي.
ما ډېر پخوا مکتب پرېښی او د جنګونو له کبله زما مکتب پاتې شوی و. زه خپل اسنادونو پسې وګرځېدم، هغه کوم اسنادونه چې مې ونه پوهېږم هغه زما مکتب نه بل چا زما په نامه اغوستي و. اتم شپږمو پورې مې هلته ویلی وم که چېرته نه هم کې زی راکړي نو درې کال به ځان سامی کړم، په کور کې به درس ووایم، نو تر دولسمه به داسې لاړ شم. نو پوهنتون هم د ورځې هم شته دی او د شپې هم شته دی، سړی خپل کار هم کولی شي او پوهنتون هم ویلی شي. داسې ده چې مطالعه مې ډېره زیاته کړې ده او چې لسمه پورې یولسم کې چې مې کینه یم هم ډېره غټه خبره ده، که وخت هم راباندې تېر دی خو کوشش کوم، مینه ورسره ډېره زیاته لرم.
ښاغلی اصغری وایي چې د سامي ازموینه په دوه ډوله اخیستل کیږي، یوه له هغو چې په یوه مشخص ټولګي کې ښوونځی ترې پاتې شوی او اسناد لري، او بل ډول له هغو چې د هیڅ کوم مکتب اسناد نه لري خو اوس غواړي چې زده کړو ته ادامه ورکړي.
یو امتحان د تثبیت سمت دی، یو امتحان د سامي دی. امتحان د سامي هغه څوک ورکولی شي چې ټول نور اسناد مکمل ولري، هیڅ نوه مشکلې په اسنادو کې نه وي او د په داخل کې درس ویلی وي. دا په هر سم کې دی کولی شي، مثلا یو سړی شپږم سم پی ووي ویي چې پس د اووم نه که زه دغه ضرورت ته رسیدګي وکړم نو د ما نه درس پاتې کېږي، او که درس ووایم د ما نه د ضرورت مې پاتې کېږي. نو دا یوه لیاره انتخابوي، ما ضرورت ته رسیدګي کړي نور امتحان د سمې ورکوي، او تثبیتي سم امتحان چې دی هغه کسان امتحان ورکوي چې دی اسناد ونه لري. یو سړی وایي چې زه د یولسم سم لایقت لرم، ما نه باید امتحان واخیستل شي، نو دی یولسم سم ته کینول کېږي او د دمه امتحان اخیستل کېږي.
ملګرو ښاغلی اصغری مې وپوښت چې د سامي ازموینې دقیق وخت کله وي. د ده ځواب و:
موږ دوه قسمه خلک لرو. یو هغه کسان دي مثلا په تېرو کلونو کې لکه اتیا نه وروسته درې کله یا د هغو نه ډېر مکتب ته نه دي حاضر شوي، تللی دي چېرته مسافر شوي دي، دی راځي خپل امتحان ویي چې زه سامي امتحان ورکوم، دی عریضه ورکوي، دی د کال په جریان کې هر وخت عریضه ورکولی شي. د حمل نه د نه میاشتې موږ کوم د تعلیمي کال چې دی، د تعلیمي کال په هر وخت کې دی کولی شي، خو په شرط دی چې 15 ورځې حدا کال مخکې دی باید خپله عریضه تکمیل کړي د امتحان نه. نور د کال په جریان کې دی هر وخت کولی شي. دو کسان ته کوم هغه نشته دی. دوهم هغه کسان دي چې مثلا زه برحال په دولسم سم کې اوسیمه خو ماته یو ضرورت پېښ دی، او یا د حمل میاشت ده زه یم چې دغه کال یاره زه رسیدګي مکتب ته نه شم، زه باید سامي امتحان ورکړم. دی باید په هغه وخت کې ځان منطق کړي چې حدا کال شپږ میاشتې دی د منطق نه پوره شي امتحانه پورې.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. ملګرو یو ځوان محمود چې د سامې له پروسې نه خبر هغه تاوانی کړی و، خو د هارون پر هر پنوم یو ځوان له دې پروسې ځان وخت خبر کړی و. د ده په وینا له ایرانه جبرن راایستل شوی و او ښوونځی په نیم کې ورنه پاتې شوی و، خو اوس له دولسمه فارغ شوی دی.
په معرف کې ما عریضه وکړله چې ما تر دولسمه پورې مکتب ایران کې ویلې ده، او بیا راده مر شوی مسندونه مې هلته پاتې دي. ما په دوو ورځو کې یا درې ورځو کې دغه پروسه یې خلاصه کړله، او معرف ولایت د کابل ته چې کله راغللم نو دوی راته وویل وایي ته اوس نشي کولی چې دولسم کې مستقیم کې نه، ته به د یولسم سم امتحان به ورکوې او دولسم سم ته وځې. زه لاړم ښار کې مې کتابونه هر شي واخیستل، نو روزمره به ورتلم، د ورځې یو مضمون یا دوو مضمونو ته امادګي به مې نیوله، هغو امتحان به مې ورکولو. نو یولسم نه زه دولسم ته کامیاب شولم، بس مطلب کې داخل شو علامه یو تورز مې وتر کړ. یو خدای ما عمرم د ایجاب نه کول چې زه پاسم کې کې نه، ما د دې ترڅنګ نور ستونزې و چې کاروبار د غشن منه شول کول. تورز مکتب ته لاړم، پس لغه مې بیا د لسی مدرس سره خبرې وکړې، هغه راتول وای ته کول شي ځان سامه کې، و پس بیا زراغ لالم معرفت له تقابل ته ریزه مې وکړله. مې د دې مشکلات له وجه او عمر له وجه زه نشم کولای چالتہ پاسم کې کې نه درس وایم. نو هغه بیا یو پروسه و چې تقریبا یو ورځ یې ونی ولا، نو هغه بیا سامی کړلم کتابونه د شانې لیسې کې را کړل او دلته مې درس ورته ویلو بیا سامی امتحان ته روزمله ورتللم هغه مې د ورځې یو امتحان یا دوه امتحان هغه به مو ورکول او نو شکر د دولسم نه خلاص شو.
ما ویل د دغه ځوان هارون په څیر له نورو هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته د راګرځیدلو ځوانانو لپاره په سامی ازموینه کې د ګډون شرایط څه دی؟ نو د ښاغلي اصغری ځواب و:
مهاجرین به تصدیق کوي چې د سړی جبران خارج شوی دی د هیواد نه، یعنی د ده اسناد هلته پاتې شوي، پولیس دی نیولی دی او ده ته دا موقع په لاس نه ده ورکړی چې دای څو د مکتب ته لاړ شي خپل اسناد واخلي، او بس پولیس نیولی دی او د مغز ارادې مرض کړی دی. دای به یو برګه د خروجي یا د ده یا د یو د فامیلیو د نبي لري چې هغه په دو باندې دلالت وکړي چې دای رښتیا هم په ایران کې اوسېدلی دی، او بل دای به عریضه چې دلته تقدیموي په هغو کې به مکتب کال او سنف واضح وي چې زه په دغه پیران کې په دغه ولایت کې په دغه مکتب کې په دغه کار باندې په دغه سند کې وم، او دغه غریزه به بیا مهاجرین وزارت د معرف تراجی کوي د امتحان په خاطر باندې. دا چې تثبیت سم په امتحان ورکی او دا کامیاب شو یا دولسم ته لاړه یا لسم ته هر سند ته چلاړه، دا پسې دغه نه کچیرې د دسې نه سال برابر و د مکتب سره، مثلا دا یو اتلس کلن و، دا کولی شي نورمال ډول باندې خپل مکتب ته ادامه ورکړي. که دا یو مشکل لرله یا یې سند سال برابر نه و، دا مکتب کې دوه میاشتې درس ویي چې د دې معلوم شي چې واقعا د دې دا صحیح و. پس د دوه میاشتو نه دی کولی شي ځان منپکي امتحان د سامي ورکړي. پس د دوه میاشتو نه هغه بل شرط دا دی چې اخر د کال کې شپږ میاشتې د دې انتقاق نه پوره شي.
یو پیغله هم چې له پاکستانه بیرته خپل وطن ته راوګرځید او له سامي ازموینې خبره شوه نو ګډون یې پکې وکړ او اوس خوشاله ده چې په دولسم صنف کې ده.
زه چې له پاکستان راغلم نو ډیره موده له خپلو درسونو لرې پاتې شوی وم. غوښتل مې چې په سامي ازموینه کې ګډون وکړم، نو خپل د مهاجرت کارت مې د مهاجرینو وزارت ته وروړ، بیا پوهنې وزارت ته ورغلم. که څه هم کارونه مې لږ وځنډېدل او مشکلاتو سره مخ شوم، خو بیا هم کتابونه مې واخیستل، درسونه مې ورته وویل، د سامي ازموینه مې ورکړه او له یولسم ټولګي څخه دولسم ټولګي ته بریالی شوم. اوس ډیره خوشاله یم او دا ډیره ښه پروسه ده.
خو دوستانو، یو بل ځوان اخترګل ولې ناراض دی؟ خبرې اورو.
ما پاکستان کې تر لسمه پورې درس ویلی و او هغې ځای نه چې بیا مونږ کډې راغللې، نو دلته د سامي امتحان نه خبر شوم. بیا لاړم پوهنې وزارت ته مې عریضه وکړله، هغو زه ولېږلم د مهاجرینو وزارت ته. هغې ځای نه مې ټول کار خلاص کړو. چې کله پوهنې وزارت ته بیرته اسناد مې راغلل، نو د رابطه بین المللي دغه ته تقریبا دا دویمه درېیمه میاشته ده چې منډې را منډې وهمه. کله راته وایي نن راشه، کله وایي سبا راشن، او ما ډېر وخت ضایع کړو. ما غوښتل چې په همدې وخت کې زه خپل درسونو ته هم دوام وکړم، هم کار نه پاتې شوم، هم مې درس پاتې شوم. او هر کله چې زه ورغلی ما ته وایي چې مونږ اسنادونه لیږلي پاکستان ته، مونږ ته ځواب راځي او داسې ده. ما څو نور انډیوالانو هغو ایران کې څو درسونه ویلي و، هغو کارونه ما دغسې ځنډېدلي دي.
د ځینو داسې ځوانانو کارونه ولې ځنډېږي؟ په دې اړه د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو